بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
د لوی او مهربان خدای په نامه. ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکوونکي او ویرونکي پیغمبران راولیږل، او له هغوی سره یې په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
ګرانو قدرمنو پښتنو اوریدونکو، د لوی الله په نامه او د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا زه ریاض احمد رضوي او زما نور ملګري له نننې یوې ګڼټې مازیګرنې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د سه شنبې ورځ د 1499 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1442 هجری قمري کال د جمادی الاول یا درېیمې خور د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 12 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 9 بجې خبرونه اوري چې له افغانستان پکې خبری راپور هم لرو. ورپسې به د داعش د هند ملاتړ په اړه د پاکستان ادعا تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره درته وړاندې کړو. بیا به تاسو ته ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام، او په اخر کې د لمر په حضور کې له پروګرام سره زموږ د نننۍ خپرونه ختم شي. هیله ده چې ستاسو د استفادې او د پام وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې بیرته دوباره راګرځو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او عراق ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا د ګډ کمیسیون پیلېدا. په تهران کې د اوبو او برېښنا د صنعت نړیوال نندرتون پرانستل کېده، او اشرف غنی وویل چې د نظام د پاشل کېدو له کبله به افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي.
اوس هم خبرونه په تفصیل سره. د ایران او عراق د همکاریو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون څلورمه ناسته نن د دوه ورځو لپاره د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون پیل شوه. د عراق د سوداګرۍ وزیر الا احمد الجبوري د دوشنبې په ورځ تهران ته د یو لوړپوړي اقتصادي او سوداګریزو پلاوي مشارک وکړه چې د ایران د اسلامي جمهوریت له لوړپوړو چارواکو سره وګوري، او د اقتصادي او سوداګرۍ همکاریو د ګډ عالي کمیسیون په څلورمه ناسته کې برخه واخلي. له عراقي سوداګرۍ وزیر الا احمد الجبوري سره په دغه لوړپوړي پلاوي کې د وزیرانو، مرستیالان، چارواکي، د سوداګرۍ خونو مشران او د سوداګرۍ د اتحادیې خونو مشر عبدالرزاق الزواهری هم شامل دي. د ایران او عراق د اسلامي جمهوریت ګډه اقتصادي کمیسیون د دواړو خواو ترمنځ د همکارۍ د پراختیا په هدف د 2020 کال په اکتوبر کې تاسیس شوه. د دې کمیسیون یو موخه د ایران او عراق ترمنځ د جغرافیا، کلتوري او مذهبي مشترکاتو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د ګډې همکارۍ د ظرفیتونو مطالعه کول دي.
د برېښنایي صنعت شلم نندارتون، ځانګړي نندارتون، او د ایران د اوبو او فاضله اوبو تاسیساتو شپاړسم نندارتون په تهران کې پیل شو. د برېښنایي صنعت شلم نړیوال ځانګړي نندارتون او د ایران د اوبو او فاضله اوبو تاسیساتو شپاړسم نړیوال نندارتون نن د ایران د انرژي وزیر رضا اردکانیان او علا احمد الجبوري د عراق د سوداګرۍ وزیر پښتون کې پرانستل شو. د ایران د برېښنا صنعت په ځانګړي نندارتون کې د رڼا تار او کیبل برخه، پینل جوړول، برېښنایي تجهیزات، د اوزار کرا سیستمونه، او د کارګمارونو او د کارګمارونکو مشاورینو او په قراردادي برخو کې توکي وړاندې شوي. د ایران د اوبو صنعت او فاضله اوبو په ځانګړي شپاړسم نندارتون کې هم د پایپونو، فټینګونو پاکولو، فلټر کولو او پاکو بو د پایپونو کار ګمارونکي مشاورینو قراردادیانو اتومات کولو او د اوزار کره سیستمونه د سیستمونو اندازه کولو او د لابراتوار تجهیزات او فاضله اوبو صنعتي تجهیزات پایپونه نندارې ته وړاندې کړي دي. د نندارتون دغه دوره چې د جنوري تر 15 پورې دوام لري د 215 او یا ایرانی او بهرنی او شرکتونو پښتون سره تر سره کیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل پوهنتون کې د سولې پر خبرو د خپلې وینا په یو برخه کې خبرداري ورکړ چې د نظام د پاشل کېدو له کبله به افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تهرګرو په مرکز واوړي او دا به نه یوازې ټوله نړۍ زیانمن کړي بلکې بیا به هیڅوک ښه ورځ ونه ویني. د ولسمشر دا وینا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغانستان د جمهوریت د پلویانو او طالبانو مرګ چی پلاوي د ایجنډا پر ځانګړي کولو خبرې روانې ساتلې، خو د درې ورځو په تیرېدو هم روښانه نه ده چې کومې موضوعانې بحث ته وړاندې شوي دي. ویل کېږي چې اوس هم د طالبانو د مرګ چی پلاوي مشر او ځینې غړي دوحې ته نه دي رسېدلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په کابل کې د ایران له سفیر بهادر همینیان سره کتلی دی. دواړو لورو د سولې په تړاو بحثونه کړي دي او ایران یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې هر ډول ملګرتیا ته تیار دی. دواړو لورو همداراز د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا سربیره د ملګرتیا د تړون په برخه کې پر وروستیو پرمختګونو، د اقتصادي اړیکو پر لا پراخولو او نورو مواردو هم بحث کړی دی. دوی ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپل اړیکې پراخوي او په سیمه کې به د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي.
په جلال آباد ښار کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د کارموندنې او ملي درستخان پروژې پیل شوې دي. په دې اړه زموږ خبریال محمد آصف شینواری راپور راکوي.
په ختیځ ښار جلال آباد کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د کارموندنې او ملي درستخان پروژې پیل شوې. چارواکي وایي له دې لارې به زرګونه وزګارو خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل له دې پروژو د پرانستې پر مهال وویل د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د جلال آباد ښاروالۍ په چوکاټ کې پیل شوې د کارموندنې پروژې له لارې به د ښار خواوشا 15,000 وزګارو وګړو ته د کار کولو زمینه برابره شي. ننګرهار والي وویل پر دې مهمې پروژې سربیره د جلال آباد ښاروالۍ په مرسته د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملي د سرخوان پروژه هم پیلوي چې تر مخه به تر 100,000 زیاتو کورنیو ته د میاشتې د 4,000 افغانیو خوراکي توکي ورکول کېږي چې اوړه، غوړي، صابون، لوبیا او نور اړتیا وړ توکي به پکې شامل وي او په دې توګه به د ښار 90% بېوزله کورنۍ لدی پروژې برخمن شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې مشر شمیم خان کټوازی وویل د کارموندنې دا پروژه به 4 کاله دوام وکړي او د بیلابیلو پروژو په تطبیق سره به په دغه پروګرام کې شامل وګړي خپل کار له لاسه نه ورکوي. کټوازی وویل د ولسي تړون پروګرام تر پوښښ لاندې په تیرو 4 کالو کې په جلال آباد ښار کې د 18 میلیونه ډالرو په ارزښت 300 بیلابیلو پروژې پلي کړي او پر 200 نورو غټو او وړو پروژو کار دوام لري. هغه وویل په راتلونکو 4 کالو کې به د همدې پروګرام تر پوښښ لاندې د 2 اویا میلیونه ډالرو په ارزښت 200 نورې پروژې هم پلي کړي. په دې وروستیو کې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه ننګرهار کې د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله خورا لوړه او لا هم مخ پر لوړېدو ده. د ورکول شویو شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د ولګې تر کرښې لاندې ژوند کوي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د افغان غک خبری آژانس د راپور له مخې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ضیاءالحق امرخیل د دغه ولایت والی اطلاعات روز ورځپانې ته وویل د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو پرون ماښام دوشنبه د مرغومي په 22 نیټه ناوخته د جلال آباد ښار 9 کې عملیات ترسره کړل چې پر مهال د وسلوالو طالبانو له لورې ځانمرګي برید ته چمتو شوی بریدګر ژوندی ونیوه. امرخیل وایي نیول شوی بریدګر محمد حضرت نومیږي چې وسلوالو طالبانو برید ته هڅولی و. والی زیاتوي نن ماښام ملي امنیت یو ځانمرګی بریدګر چې وسلوالو طالبانو برید ته هڅولی ژوندی نیولی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان رسنې وایي د سولې په مذاکراتو کې له پرمختګونو سره سم مهاله د افغانستان د ولسمشر مرستیال سرور دانش وایي چې طالبانو په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره په خپلې یوې ژمنې هم عمل نه دی کړی. ښاغلی دانش د جنوبي کوریا له نوي سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د ښه نیت ښودلو لپاره اساسي ګامونه پورته کړي دي. هغه زیاته کړه تر اوسه د طالبانو تروریستي ډلو ترمنځ مستقیمې اړیکې شته او همداشان د طالبانو ډلې تاوتریخوالي او د افغانستان د خلکو وژنې ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال دفتر په یوه بیانیه کې د جنوبي کوریا د نوي سفیر چوی تای هو لقول لیکلی چې هیواد یې د افغانستان له سیاسي نظام او د کابو دوه لسیزو له لاسته راوړنو څخه ملاتړ کوي. هغه له طالبانو څخه غوښتنه کړي چې د سولې بهیر د بریا لپاره باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم پړاو دوه ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومتي وزارت وایندوی ناجی انوري ویلي د دواړو خواو کاری ډلو ترمنځ په لیدنه کې د دوهم پړاو مذاکراتو د ایجنډا د توحید په تړاو خبرې شوې دي.
ازبکستان له افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي ملګرتیا او اړیکو د پراختیا ډاډ ورکړی. په همدې موخه د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمت د ازبکستان د دولتي امنیتي خدماتو د رئیس له مرستیال فاروق مختاروف سره کتلی دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ازبکستان د غلوړ پورې امنیتي مسؤول ویلي دی چې افغانستان ته د راتګ موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې او امنیتي همغلتیا ډیره شي. د ده په وینا د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د امنیتي همکاریو پراختیا د دې سبب کیږي چې په سیمه کې امنیت تأمین شي او د احتمالي ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیول شي. هغه ویلي چې ازبکستان د افغانستان د سولې له پروسې هم ملاتړ کوي او په دې برخه کې هر ډول همکاریو ته تیار دی. تر دې وړاندې هم افغان حکومت ویلي و چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ به د امنیتي همکاریو توافقات رامنځته کیږي او هڅه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې او پیاوړې شي.
د افغانستان د بلخ ولایت د مزار شریف خار په پنځمه حوزه کې د پوسټ پر موټر د وسلوال برید پایله کې دوه خزینه سرتیری وژل شوي او دوه نورې ټپیانی شوي دي. د 209 شاهین قول اردو وایي پیښه نن سهار رامنځته شوې او له کبله یې د یادو سرتیرو موټر چلوونکی هم ټپي شوی دی. د یاد قول اردو ویان محمد حنیف رضایی سرګندوي پیښه په داسې حال کې شوې چې د قرباني سرتیرو موټر د قول اردو په لور روان و. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
د افغانستان د کابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیره ورځ د ملي امنیت ځواکونو د کابل ولایت په موسهیمی ولسوالۍ کې یو کړی ماین کشف او له یوې خونړۍ چاودنې څخه یې مخنیوی کړی دی. چارواکي زیاتوي چې یاد ماین د ځایي اوسیدونکو په همکارۍ او د ملي امنیت ځواکونو په مرسته شنډ او د سلګونو انسانانو ژوند وژغورل شو. چارواکي وایي چې نوموړی ماین د طالب وسلوالو له لورې د ولسي وګړو افغان امنیتي ځواکونو د وژنو په موخه ځای پر ځای کړی و چې خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو له لورې شند شو. په ورته مهال کې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي امنیت ځواکونو د هڅو او قربانیو ستاینه وکړه او له دوی څخه یې وغوښتل چې د طالبانو پر ضد عملیات لا پراخ کړي. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
گرانو قدرمنو اوریدونکو له داعش د هند ملاتړ په اړه د پاکستان ادعا تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته زه ریاض احمد وړاندې کوم. د پاکستان لومړي وزیر ادعا وکړه چې هند تروریستي ډلې داعش په ملاتړ سره په دغه هیواد کې ګډوډي رامنځته کوي. عمران خان ادعا وکړه چې هند په سیمه کې د تکفیری ډلې داعش په ملاتړ سره په پاکستان کې د فرقه‌ای هڅونې له لارې ګډوډي رامنځته کولو هڅې کړې دي. د پاکستان لومړي وزیر زیاته کړه د تاسف خبره ده چې تهرګرو د بلوچستان په ولایت کې د هزاره د سکرو د کان کنیدونکو کاریګران په وحشیانه ډول وژلي دي. د بلوچستان په مچ سیمه کې په شیا هزاره کارګرو د تهرګرو برید ورستو د ولایت په مرکز کوئټه کې میشته په سلګونو هزاره شیایانو په اعتراضي لاریونونو پرتنه کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د شیایانو له ژوند ساتنې لپاره ضروري اقدامات ترسره کړي. په پاکستان یا هند کې د نامنه رامنځته کولو په هدف په تهرګري زبریدونو کې لاس لرل او له افراطي ډلو ملاتړ تر ټولو مهم تور دی چې اسلام آباد او نوی ډلی یې د یو بل په خلاف مطرح کوي. په دې وروستو کلونو کې هر کله چې په هند کې یوه تهرګر پیښه رامنځته شوې ده د دغه هیواد حکومت په هغه برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړی دی او د اسلام آباد چارواکو هم په دا شان پیښو کې چې د پاکستان امنیت ته یې تاوان رسولی تل یې دهلی نو د وسلوالو ډلو او تهرګرو په مرسته تورن کړی دی. په موجوده وخت کې د دغه هیواد حکومت په بلوچستان ولایت کې دا رامنځته شوې پیښې په حق له هم دغه ادعا کړې ده. په دې وروستو د بلوچستان په مچ سیمه کې د سکرو د کان کنیدونکو په کاریګرو د داعش برید چې یو لس شیا هزاره پکې له دغه تهرګر ډلې لخوا وژل شوي د پاکستان ولسمشر یو ځل بیا د هند هیواد د تروریستي ډلې داعش په ملاتړ په دغه هیواد کې د ګډوډۍ په رامنځته کولو تورن کړی دی. البته باید دې ته پام وکړو چې د هند او پاکستان په یو بل د تورنو په مسله کې چې یو بل باندې د ناامنۍ او له تهرګرو د ملاتړ تور لګوي دواړو هیوادونو تر اوسه د یو بل خلاف هیڅ یو مدرک او مستند د خپل ادعا په اثبات کې نه دی وړاندې کړی او همدا موضوع لامل شوی چې د ډول تورونه د دواړو هیوادونو او نړیوالې ټولنې د عامه نظرونو له لارې د سیاسي ماهیت او تحرک سره ارزول شي. داسې نظر شتون لري چې هند او پاکستان هڅه کوي د تکراری منفي تبلیغاتو د پالیسۍ په تعقیب د یو بل سیمه ایز او نړیوال دریز کمزوری کړي. په همدې اساس هند او پاکستان یو بل د نامنیو د مخنیوي او له افراطي ډلو سره په مؤثره توګه د معاملې لپاره د ملي او سیمه ایزو هڅو د واقعیت په لاره کې خنډ ګڼي. دا په داسې حال کې دي چې د تهرګرو لخوا د ټولو هیوادونو ته د ګواښ په فضا کې په شمول د داعش او طالبانو په شان د پیژندل شوي تهرګرو ډلو د پاکستان او هند دوام لرونکې تورنې یوازې د نامنې او افراد زیاتوالی او له دغه ډلې سره د ګډې مقابلې لپاره د ګډې همکارۍ په اړین اصل کې خلا پراخوي. لږ تر لږه د دوه لسیزو تجربو چې د سیاسي او امنیت شخړو په زیاتولو کې د پاکستان او هند ته وګورو نو په ځانګړي توګه د تهرګرۍ څخه د یوې بلې وسیلې په توګه د دواړو هیوادونو داخلي امنیت نامنې رامنځته کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه له دغه تورونو استفاده کوي چې دا رجحان یوازې ناامنی او بې ثباتي په دواړو هیوادونو کې زیاتوي. په دواړو هیوادونو کې د تروریستي ډلو لخوا رهبری کیږي او د دوی د نورو فعالیتونو لپاره زمینه برابروي. دا وه نننۍ سیاسي تبصره چې مونږ تاسو په خدمت کې وړاندې کا. د یو لنډې غونډې کې د مینا بعد دوباره تاسو په خدمت ته راګرځو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږی میاشتې لا یو ویشتمه چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ام 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرځې تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمون غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خبرونه خپرای هم زمون مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
روت سپانو تا کتنه
د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی لغفل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنی او بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو په دې پروګرام کې به اول د تهران بیا د کابل او کوخت وشو، نو د ځینو بهرنی ورسپانو مهم مطالب، تبصره، سرمقاله او خبرونه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
لومړی براسو د تهران چاپ رسپانو ته. نن د تهران چاپ کابو ټولو رسپانو د بیلابیلو مسلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې. لومړی راځو د اطلاعاتو رسپانه راخلو. د تهران چاپ دغه رسپانه په خپله لومړۍ پاڼه کې د نورو مسلو ترڅنګ په امریکا کې په راتلونکو ورځو کې د جو بایډن د ولسمشریزو مراسمو د تحلیف یا د لورې ته کتنه کړې. رسپانه لیکي داسې ښکاري چې په روانو ورځو کې د جو بایدن د تحریف یا د لوري مراسم سره سم په امریکا کې به د ټرمپ د پلویانو لخوا ګډوډۍ رامنځته شي. د راپورونو سره سم امریکایي چارواکو هم له اوسه د بلواګرو سره د مقابلې لپاره تیاری نیولی او د امریکا د پوځ وزیر د پراخو احتمالي تاوتریخوالو په اړه خبرداری ورکړی دی. رسپانه زیاتوي د امریکا د کنګرس غړی جیسون کرو وایي چې په دې اړه د پوځ له وزیر رایان مکارتی سره خبر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د فدرال ځواکونو او محلي پولیسو سره همکاري کوي او تر دې دمه زیات شمیر لاسي بمونه او نورې چاودیدونکي توکي نیولي. د ټرمپ پلویان په نظر کې لري د بایډن د تحلیف د مراسم سره سم سترو بریدونو ته لاس پورې کړي. همدغه ورځپانه په یو بل خبر کې د ایران د اسلامي جمهوریت سره د اقتصادي اړیکو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان وینا او ته انعکاس ورکړی دی. وړاندې په خبر کې راغلی چې عمران خان په پاکستان کې د رسنیزو فعالانو سره په لیدنه کې ویلي چې اوس د اسلام آباد او تهران ترمنځ ډېرې پیاوړې اړیکې برقراره شوې. عمران خان زیاته کړې چې د هغه د دولت تر مخه د ایران او پاکستان ترمنځ اړیکې کمزورې وې، خو اوس موږ له ایران سره تفاهم ته رسېدلی یو او ښې اړیکې لرو. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو پړه د هند په غاړه واچوه او ویې ویل چې هند د داعش له ترهګري ډلې څخه ملاتړ کوي.
دوستانو دا هم کیهان ورځپاڼه ده. تهران چاپ کیهان ورځپاڼه بیا په خپله لومړۍ پاڼه کې د سردار شهید قاسم سلیمانی در شهادت لامل د ایران غچ اخستن ته په اشاره سره لیکي چې په عراق کې د امریکایانو پر عین الاسد باندې لا توغندې زبریدونو یو کال وشو. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د دغه برید په کلیزه کې د هغو امریکایي پوځیانو لخولې لیکي چې د یو کال په تیرېدو سره لا هم د عین الاسد د برید ویره او خفګان مو د یاده نه دی وتلی. دغه ورځپاڼه د واشنگتن پوسټ په حواله لیکي په عین الاسد کې 110 تنه امریکایي پوځیانو که څه هم په بنکرونو کې پټ شوي وو، خو بیا هم د دغه برید له امله مازغه تاواني شوي او وستریاني شوي دي. دغه ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د واکسن په اړه د ایران د قضایي قوې د مشر خبرو ته انعکاس ورکړی دی. د ایران د قضایي قوې مشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی ټینګار کړی چې د ایران ولس به د امریکا او د برتانیې د واکسینونو په آزمایښتون به بدل نشي. هغه زیاته کړه چې تر کورونا وایروس زیاته په ځان باندې د باور نشتون او په بهرنیانو باندې تکیه کول خطرناک دی. حدسې روانې دي که ایرانی واکسن کامیاب شي نو ټولو ولسونو ته به د لاسرسۍ وړ وي.
ایران ورځپاڼه د تهران چاپ دغه ورځپاڼه بیا په خپله بهرني برخه کې د نړۍ د ځینو ورځپاڼو سر مقالو ته انعکاس ورکړی دی چې په دوام کې به یې تاسو سره شریکه کړو. لومړی د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه. دغه ورځپاڼه لیکي د امریکا تر ټولو لوی بانک جی پی مورګان اعلان کړی چې پر کانګرس باندې د تیرې اونۍ د برید د امله به د امریکا د دواړو ګوندونو جمهوري پال او دیموکرات سره به خپلې مرستې بندې کړي، خو اکثر امریکایي شرکتونه یوازې د جمهوري پال ګوند سره خپلې مرستې بندې کړي دي. د ایټالیا د کوریرا دلا سرا ورځپاڼه. دغه ورځپاڼه لیکي امریکا د زیاتو لاملونو د امله د ګډوډیو سره مخ شوې. پر سیاستوالانو باندې د خلکو د باور کمزورتیا، سخت سیاسي سیالۍ او د افراطي ډلو پیاوړتیا د دغو ګډوډیو تر ټولو ستر لامل ښودل شوی چې د ټرمپ د 4 کلنۍ د واکمنۍ د دورې پایلې دي. پاکستان ټوډی. د پاکستان چاپ دغه ورځپاڼه لیکي تر هغه وروسته چې په ټول پاکستان کې برق بند شو او د 100 ساعتونو لپاره یې دوام وکړ، د دې هیواد د انرژي وزیر اعلان وکړ چې د برق د تلو لامل د تاسیساتو زوړوالی ده، نو دولت ته پکار دی چې د انرژي د تاسیساتو د نوي کولو لپاره ستره بودیجه ولګوي.
ډیرې ستمنو اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو رااخلو او ګورو چې د کومو مسایلو په اړه په خپله نننۍ ګڼې کې لیکنې کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼې د نورو مسایلو ترڅنګ اکثره نن د هدفي وژنو د ګونګتیا په اړه سرمقالې او تبصرې خپره کړي دي. په سر کې هم مسیر ورځپاڼه. مسیر ورځپاڼې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هدفي وژنو ته اشاره کړې او لیکي چې دا لا هم ګونګه چاره ده او عاملین یې نه دي روښانه شوي. لیکوال ټینګار کوي که څه هم حکومت د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا بیا په دغو بریدونو کې لاس درلودل ردوي. لیکوال د دې بریدونو موخه یوازې د ویرې او وحشت د رامنځته کولو مسلې بللې او لیکي ښایي هڅه روانه وي چې د سولې پروسه تخریب شي او په دغو بریدونو سره وښودل شي چې یا خو طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او یا هم نورې ډلې شته چې له طالبانو پرته به هم جګړې ته دوام ورکوي. لیکوال ټینګار کوي که دواړه اړخونه رښتیا هم داسې اسناد او شواهد لري چې ښایي مقابل لوري په دغو بریدونو کې ښکیل دی، نو په کار ده چې له خلکو سره یې شریک کړي.
ایزانو د کابل چاپ 8 صبح رسپانه د حکومت او پارلمان ترمنځ تقابل د دواړو خواو په زیان بللې او ټینګار یې کړی چې دا به ستونزې لا پراخ کړي. وړاندې راغلی چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د امنیتي میثاق او ملي دسترخوان پروګرامونو پر سر راپورته شوي دي. د لیکوال په وینا که څه هم د استازو جرګې د حکومت له دې پلانونو سره مخالفت کړی و او ورته یې مثبته رایه نه وه ورکړې، خو حکومت د پارلمان انتقادونو ته غوږ ونه نیوه او پروګرامونه یې پلي کړل چې دې کار سره د ولسي جرګې غوسه راپارول سوې ده. ورسپانې دواړو لورو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې اترې روانې دي، اړتیا ده څو حکومت او پارلمان د تقابل پر ځای د ستونزو په هواري کې فکر وکړي او د یو بل له تورنولو څخه لاس واخلي.
عزیزانو، دا هم هیواد ورسپانه ده. هیواد ورسپانه بیا د برېښنا د پرچاوي پر ستونزې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی دي د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان لویو او وړو ښارونو کې د برېښنا د کمښت په وجه هغه ستره ستونزه رامنځته شوې ده چې په تیرو شلو کلونو کې هم د نړیوالو پراخو او پریمانو مرستو سره سره حل نه شوه، او لا هم داسې کوم ډاډ نشته چې دا ستونزه دې په نږدې راتلونکي کې حل کړی شي. ورسپانه پر برېښنا شرکت ټینګار کړی چې باید د برېښنا په ویش کې انډول رامنځته کړي او هغه کارکوونکي له دندې لرې کړي چې په خپله خوښه د برېښنا ویش چارې ترسره کوي.
دوستانو، ورسپان ته د کتنی پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسید.
نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
ډیروی ستمن اوریدونکو اوس مر سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې دلمر په حضور کې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اورېدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، د 1455 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې د 19 نیټې پاڅون د پهلوي رژیم په خلاف د یو تر ټولو برخلیک جوړونکې احتجاج و چې د قوم په مقدس ښار کې وشو. په اطلاعات ورسپانه کې د امام خمیني رحمت الله علیه په اړه لسپکاوینه د ډکې مقالې چاپ کېدل د یو هغه انقلاب زمینه برابرونکې شول چې څوارلس میاشتې پسې نتیجه ورکړه او په ایران کې د برمناکه اسلامي انقلاب د کامیابۍ سبب شو. د دغې ورځې د نمانځنې په اړه د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی په یوه ټلویزیوني وینا کې د ورځنیو مطرحو مسایلو په اړه یو لړ مهم ټکي بیان کړل. دوی په دغه ټلویزیوني وینا کې د جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د شهادت او د یوکرایني الوتکې د نسکورېدو د کلیزې او د نامتو ساينس پوه شهید ډاکټر فخریزاده د څلوېښتې پشان د تیر ورځو د واقعاتو د منځنې څخه په مننې سره د مرغومي د نولسمې پاڅون د خپل هیواد په تاریخ کې د یوې ځلانده ورځې په توګه یاد کړ. د دغه پیښې د ژوندي ساتلو په معنا د هغې ساتنه او د دفاع او د دغې سترې حماسې د مضمون او محتوا ساتنه او دفاع د معظم رهبر یو لړ سپارښتنه وي. دوی وفرمایل
ولسونه او ملتونه د اوج او پستۍ ټکی لري چې د اوج ټکی باید ژوندی وساتل شي. د اوج ټکی هغه ټکی دی چې په داسې موقعو د یو ملت د ژوندي والی، فعال والی او با اراده او با عزم والی او همدارنګه د یو ملت د بصیرت خودنه کوي. د مرغومي د میاشتې نولسمه داسې یوه ورځ ده، خدا چې ولی باید د هغې مضمون او محتوا ساتنه وکړو، په دې وجه چې خائن راویان او غرضي شنان دي، په خاصه توګه د ډله ایزو ارتباطي وسایلو په زیاتوالي او پراختیا سره کوشش کوي د سترو پیښو محتوا په خپله ګټه او د دنیا د غاصبو قوتونو په ګټه بدل کړي.
د اسلامی انقلاب د معظم رهبر له نظره د قوم پیخه په قوم کې ختمه نه شوه، بلکې د ایران په نورو ښارونو کې خپره شوه او ورو ورو په یو عمومي پاڅون بدل شوه. نو ځکه دغه پاڅون یو جذباتي پاڅون نه و، بلکې په لا ژورې معنا سره د ډکټاټور، پی ایلی، فاسد او د دین د مخالف رژیم په خلاف د احتجاج او قهر سختواله و چې د امام خمینی رحمت الله علیه له درسونو څخه په یو فکری اډانه تکیه لرله. معظم رهبر په دې اړه دوو مهمو ټکو ته پاملرنه وکړه او وی فرمایل یو ټکی دا دی چې د دغه عمومي خوځښت رهبر د تقلید یو مرجع و، یو ستر دینی عالم، یو نامتو مبلغ شخصیت او د دین د معرفي اصولو مروجونکی و. دویم ټکی دا چې د قوم دغه خوځښت یو د امریکې او د استکبار خلاف خوځښت و، د هغو خبیثو قوتونو په خلاف یو خوځښت و چې د خپلو ګټو لپاره د پهلوي، فاسد او دین مخالف ډکټاټور رژیم ملاتړ کاوه او ایران یې خپل اصلي اډه ګرځولی وه. دغه پاڅون هم دینی اړخ لره او هم یې د امریکایي ضد اړخ لره. په حقیقت کې د مرغومي د میاشتې د نولسمې پاڅون د ستر بت په جوسه باندې د ابراهیمي تبر ړومبنی گزار ګڼلې شو او بیا یې هم دوام ومونده.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د استکبار د غټ بوت د نسکورولو حالاتو ته په اشاره سره زیاته کړه، انتخاباتي افتضاح او بشري حقوق چې هر ورځ یو تور پوسته انسان قربانی کیږي، د امریکا د ادعایي ارزښتونو د ماهیت په ډاګه کېدل چې د دنیا او حتی د امریکا د خپلو دوستانو د خندا سبب شو، فلج شوی اقتصاد او د لسکونو میلیونو خلکو بیروزګاری، لوږه او بیکوروالی د امریکا د ګډوډو او خرابو حالاتو خودنه کوي چې البته عجیبه نه، بلکې عجیبه دا ده چې د ځینو آرزو او قبله اوس هم امریکا ده.
رانو قدرمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب له کامیابیدو څخه د 240 کلونو تیرېدل د دې خودنه کوي چې امریکا هم هغه شان نه یوازې په ایران بلکې د ټولې سیمې په سرچینو باندې د سولتې د دوام په لټه کې ده. معظم رهبر وفرمایل امریکا خپل ګټه او خپل منافع په اوسنیو حالاتو کې د سیمې په بې ثباتۍ کې ویني تر هغه وخته چې ځان په پوره توګه په سیمه باندې مسلط کړي، او دا خبره په خپل هم کوي. د یو مشهور امریکایي کارپیژان دی د وینا له مخې امریکایان تر هغه چې په سیمه باندې مسلط شوي نه وي خپل ګټې په ایران، عراق، سوریه، لبنان او د سیمه په نورو هیوادونو کې په بې ثباتۍ کې لټوي، چې دغه هدف کله په ایران کې د اته اتیایم کال د فتنې په شان کارونو سره او کله د داعش په جوړولو سره تعقیبوي. هغوی د 1978 کال په فتنه کې غوښتل چې دلته بلواوې او تاوتریخوالی را پیدا کړي او کورنۍ جنگ جوړ کړي، خو خدای پاک کامیابی ته پرې نه ښودل. اوس په 99 کال کې خدای پاک دغه مصیبت خپله د هغوی په سر نازل کړه.
نن سبا دا خبره له چا نه پټه نه ده چې ایران په اوسنیو حالاتو کې مضبوط استحکام، ژورتیا او پختگی لري او په فکری، عملی، سیاسي او پوځي ځواکونو سمبال دی. آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې باره کې وفرمایل ایران د نوي اسلامي تمدن د جوړولو په هدف سره مخ په وړاندې روان دی. دا زموږ وروستی هدف دی. کیدلی شي یو نسل دی هدف ته ونه رسیږي، خو دا لار به دوام ولري او انشاءالله تعالی راتلونکي نسلونه به په دې هدف کې بریالی شي او هدف ته ورسیږي. موږ ته پکار دی په هغو خنډونو چې سلطګران یې زموږ په لاره کې پیدا کوي او په هغو له خباسته ډکو سیاستونو باندې چې زموږ د هیواد پر خلاف رامنځته کوي غلبه پیدا کړو. د امریکا د حکومت په مقابل کې زموږ دریځونه له دې تفکر څخه راپیدا شوي دي، له دغه استدلال او دغه فلسفې څخه راپیدا شوي دي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د خپلې وینا یوه بله برخه د اسلامي جمهوریت په خلاف د امریکې په مشرۍ د استکبار د محاذ ادعاګانو ته چې د اسلامي نظام پریکنده او وروستي ځواب ته مختص کړه چې په دریو موضوعګانو مشتمل دی: بندیز، د ایران سیمه ایز شتون او د هیواد دفاعي او توغندوی توان. بندیزونه له امریکې سره د ایران یو له مشکلاتو ډکه موضوع ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر دغه حرکت یو خائنانه او له خباسته ډک حرکت او د ایران له ولس سره ستره او بی وجه دښمنی وبلله. وی فرمایل لویدیځه جبهه او زموږ دښمنان موظف دي چې له دغه خباسته ډک حرکت، یعنی د ایران د ملت بایکاټ، ختم کړي او سمدستی ودروي. دا د دوی ذمواري ده چې په کار دي ټول بندیزونه لري کړي. موږ هم په کار دي د خپل هیواد لپاره داسې پلاننګ وکړو چې د بندیزونو په خط لو راتلو سره او د دښمن په چلولونو سره د هیواد په اقتصاد کې له مشکل سره مخامخ نشو. دا هم ممکنه ده، دا زه نه وایم بلکې د اقتصاد د نظر خاوندان یې وایي، زړه سوان دی وایي، دا کار ممکن نه دی. کورنی ظرفیتونه ډیر زیات دي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود هغو کسانو ته په ځواب کې چې وایي ولې ایران په سیمه کې شتون لري وفرمایل د اسلامي جمهوري نظام دنده لري چې داسې چلند وکړي چې په سیمه کې دوستان او پلویان مضبوط شي. دا زموږ ذمواري او دنده ده. زموږ شتون ثبات راوړونکی دی. دا خبره ثابته شوې ده چې د اسلامي جمهوریت شتون د بې ثباتۍ د اسباب ختمول دي، لکه په عراق کې د داعش مسله، په سوریه کې مختلف مسایل او داسې نور. نو ځکه دغه سیمه ییز شتون قطعي دی، په کار دی دا وي او دا شتون به وي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د خپلې وینا او په یوې بلې برخې کې ځوان پالنې او ځوانو خلاق ځواکونو ته د اسلامي نظام پاملرنې ته اشاره وکړه. بیا یې د ایران د توغندي ځواک د توان په باره کې وفرمایل، اسلامی جمهوری نظام حق نه لري چې د هیواد دفاع حالت داسې برابر کړي چې د صدام حسین غوندې فضول کس راشي او تهران خار بمباری کړي او توغندي پرې ولي او میګ 15 الوتکه یې راشي او د تهران په فضا کې الوت وکړي او اسلامی جمهوری نظام څه کار ونه کړای شي. دا پیشه رامنځته شوه. نن زموږ دفاعي قوت دا ډول دی چې زموږ دښمنان په خپلو محاسباتو کې مجبور دي چې د ایران توانمنی حساب کړي. کله چې د اسلامي جمهوریت توغندۍ کولای شي د امریکا تیرېګره ډرون الوتکه چې د ایران فضایي حدودو ته راغلې وه رانسکوره کړي، یا هغه وخت چې ایراني توغندۍ کولای شي عین الاسد اډه په نښه کړي، نو هغه وخت دښمن مجبور دی چې د خپلو پوځي فیصلو په اړه خپل محاسبات د هیواد د دې قوت او د هیواد د دې توانمندۍ مطابق برابر کړي. برجام اټومي موافقه هم یو بل موضوع و چې د معظم رهبر په وینا کې ورته اشاره وشوه. دوی وفرمایل، اسلامي جمهوریت برجام ته د امریکا ستنېدو ته هیڅ ټینګار او بیړه نه لري. هغه څه چې زموږ منطقي او عقلاني غوښتنه ده د بندیزونو ختمول دي. بندیزونه په کار دي ختم کړای شي. دا د ایران د ملت غصب شوی حق دی. که هغه امریکاوي او یا اروپایي هیوادونه چې په امریکا پورې زوړنده او د هغې پیروکاره ده، دا د ایران د ملت د غصب شوی حق دی. که هغه امریکاوي او که اروپا چې په امریکا پورې زوړنده او د هغې پیروکاره ده، دنده لري چې د ایران د ملت دا حق ادا کړي. که بندیزونه لیرې کړای شول، نو صحیح ده برجام موافقې ته د امریکا ستنېدل به هم معنا ولري. د برجامي ژمنو د لغوه کېدو په باب د اسلامي شورا د جرګې او حکومت فیصله هم پوره منطقي، عقلاني او د قبول وړ فیصله ده. کله چې مقابل لوری په برجام کې په خپله هیڅ یوې ژمنې عمل نه کوي، نو معنا نه لري چې اسلامي جمهوریت دې په برجام کې په خپلو ټولو ژمنو عمل وکړي. البته که هغوی خپلو ژمنو ته راوګرځي، نو موږ به هم خپلو ژمنو ته راګرځو.
د کورونا ناروغي او د دغه بیماری د رفع کولو لپاره تر سره شوی هلې ځلې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د وینا ورسته موضوع و. دوی د ایرانی ویکسینو جوړول د هیواد د ویاړ او عزت سبب وبلل او د روغتیا د وزارت د آزمایل شویو ویکسینو د تولید د کارکونکو په مننې او په هغو کسانو باندې په نیوکې سره چې په هیواد کې د هر ستر کار څخه انکار کوي وی فرمایل، کلونه مخکې کله چې د هیواد ځوانانو ساینټریفیوجي آلات جوړ کړي وو، نو ځینو لیک ولیکه چې په کار نه دي په دغو ادعاګانو وغولېږئ. همدارنګ په بنیادي سیلولونو کې د مرحوم کاظمي او ملګرو ځوانانو له کامیابۍ وروسته چې د انساني ژوند په مسایلو کې یو ډیر ستر کار دی، دغه ډول پیغامونه ورکړی شول. خو هغه پرمختګونه واقعا د باور وړ وو او بیا له هغه وروسته هم پرمختګونه لس برابر شول. اوس هم دغه شان کار دی. دغه ویکسین یې جوړ کړل او انساني ټیسټ یې وشه. انشاءالله چې له دې نه ښه او ښه کامل به هم جوړ کړي. حضرت آیت الله العظما خامنئی په دوام کې هیواد ته د امریکایي او برطانوي ویکسینو داخله ممنوع اعلان کړه او وی فرمایل، که امریکایانو کولی شول چې ویکسین جوړ کړي، نو په هیواد کې به د کورونا له امله داسې ستره رسوایی نه و رامنځته شوې چې په یوه ورځ کې تقریبا 4000 سرتاوانونه ولري. بله دا چې په بنیادي توګه په هغوی هډو اعتماد نشي کېدی. کله کله هم دغه ویکسینونه په ملتونو باندې د آزموینې لپاره وی. معظم رهبر زیاته کړه، البته په هغه مخینې سره چې فرانسویان یې د ککړو وینو په قضیه کې لري، هغوی ته هم خوشبینه نه یو. البته له نورو هیوادونو څخه د ویکسینو اخیستل هیڅ مشکل نه لري.
ډیر قدرمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم تاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، همدې سره زموږ د نننې خبرونې وخت تر پای رسی. تر بل پروګرام پورې په الله سپارم. د الله پامان. Thank you.